پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زفر با ظاهر لخپل نور همکارانو سره هر کله کوم. په داسې حال کې چې افغان حکومت او نور نړۍ په افغانستان کې د سولې راتک د سیمې په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو په رښتینې مرستې پورې تړلې ګڼي، په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د پاکستان مرسته اړینه بولي خو له عملي کولو څخه یې ډاډه نه ده. دوستانو، د دې تر څنګ به نور راپورونه هم واورئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان برېښنا شرکت پر قراردادي کارکوونکو روسي حمله په سختو ټکو غندلې ده، او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د 50 وژل شوو کاناډایانو او 90 شغه وژل شوو کسانو له کورنیو سره د مرستې اعلان وکړ چې د کاناډا دایمي ویزه لري. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړې. پامپیو په خپل ټویټر لیکلی چې پرونی له قریشي سره وکتل، خو د په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. قریشي او پامپیو په واشنگټن کې سره کتلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا په ټویټر ویلي دي چې هیواد یې په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تر دې مخکې د افغان او امریکایي چارواکو د پاکستان پر پوځیانو انتقاد کوي چې په خاوره کې د ترهګرۍ د پټن ځایونو په لمنځوړلو کې لزړه هڅې نه کوي، خو اسلام آباد تل دا انتقادونه رد کړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د برېښنا شرکت پر قراردادي کارکوونکو روسي حمله غندلې. د امریکا سفارت په دې اړه پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د برېښنا شرکت کارکوونکو د افغانستان د حکومت او د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې په ګډه پروژه کې د میلیونونو انسانانو د ژوند ښه کولو لپاره کار کوي. د افغانستان د برېښنا شرکت تایید کړی چې د پنځشنبې په ورځ 15 کارکوونکي په زابل کې د برېښنا د مزو د ترمیم لپاره د کار په وخت د ماین په چاودنه کې ووژل شول. په چاودنه کې د برېښنا شرکت یو کارکوونکی ټپي شوی. دا هغوی موټر د کلات او کندهار پر سړک د شهر صفا ولسوالۍ مربوط سیمه کې په ماین برابر شوی. په افغانستان کې د امریکا سفارت ټویټ کړی چې د برېښنا شرکت کارکوونکي په داسې وخت کې وژل شوي چې خلکو ته یې د برق رسولو او د هغوی د ژوند د ښه کولو هڅه کوله. د ماین ایښودلو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو ډېر کله په لویو لارو کې وسلوال طالبان د حکومتي او بهرنیو ځواکونو لپاره ماینونه کړي. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان کرکټ لوبډله د چهارشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو او د جمعې په ورځ د کاناډا د کرکټ لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان لوبډلې د جنوبي افریقا د کرکټ لوبډلې سره سیالي درلوده او ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادې رادیو ته وویل
د افغانستان 19 کلن لوبډلې په خپل لوبنۍ نړیوال جام سیالۍ کې کوربه هیواد سوید افریقا ته خدمات ورکړه. د اوو وکټو په توګه سره افغانستان لوبه وګټله.
اوس هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د 50 وژل شوو کاناډایانو او 90 شغ وژل شوو کسانو له کورنیو سره چې د ایران چې په تهران کې د الوتکې په پیښه کې وژل شوی د مرستې اعلان وکړ. دا کسان دغه 90 کسان دایمي ویزې لري د کاناډا. د کسانو تیرونه په تهران کې د اوکراینی الوتکې په پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. جاستین ترودو د جمعې په ورځ ویل کاناډا به د وژل شوو کسانو هرې کورنۍ ته 25,000 کاناډایي ډالر ورکړي. د کاناډا د صدر اعظم په وینا په دې پیسو کې د کورنۍ کولی شي چې د وژل شوو د فاتحې مراسم ترسره کړي، ایران ته سفر وکړي او داسې نور لګښتونه وکړي. ترودو زیاته کړه تمه لري چې ایران به دغو کورنیو ته له خپل لوري تاوان ورکړي او باید دا پیسې په اونیو ونه ځنډوي. د کورنۍ زر تر زره مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه د جنوري په اتمه له تهران څخه تر الوتو لږ وروسته وغورځېده. په پیل کې تهران ویل چې تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې، خو درې ورځې وروسته یې ومنله چې د ایران د پوځ په توغندي لګېدلې او دا یوه تېروتنه وه، قصدي عمل نه و. په دې الوتکه کې 14 افغانانو په ګډون یو سلو شپږ اویا کسان وژل شول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته خبرداري ورکړې چې له خپلو خبرو سره پام وکړي. خامنئی پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې ټرمپ مسخره وباله. ولسمشر ټرمپ په ټویټر لیکلی د ایران د ستر مشر په نوم منسوب چې په وروستیو کې ډېر ستر هم نه دی پاتې شوی، متحده ایالاتونو او اروپا په برخه کې ناوړه خبرې کړي. ټرمپ زیاتوي چې د دوی اقتصاد د لمانځه تلو په حال کې دی، خلک یې ځورېږي او باید له خپلو خبرو سره ډېر پام وکړي. خامنئی په خپلو خبرو کې پر فرانسې، جرمني او برتانیا هم انتقاد وکړ. دغه درېو هیوادونو نو ایران تورن کړ چې د 2015 کال اتمی تړون ژمنې سمې نه دي عملي کړې. د ایران مشر وویل چې ما مخکې لا دا خبره کړې وه چې پر دغو هیوادو باور نه لرم، دوی د امریکا په خدمت کې دي. او روسیه خبر ده چې د عراق د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو د خوډب پر مهال لږ تر لږه دوه مظاهره چیان وژل شوي او څلي رښتنه نور ټپیان شوي. په پلازمینه بغداد کې پرون د مطرحو سیاستوالو او اداري فساد پر ضد مظاهره وشوه. امنیتي ځواکونو لوخ کې بهون کې غاز کار واخیست چې پرې نږدې اعتراض کوونکي پر هغه پله واوړي چې د بغداد زرغونې سیمې ته تیر شوی. په عراق کې تیر میلادي کال د عراق د حکومت او ایران پر ضد مظاهرې وشوې چې درې میاشتې یې دوام وکړ. په دې اعتراضونو کې په سلګونو کسان ووژل شول او شاوخوا 15,000 نور ټپیان شول.
خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان د سولې په چارو کې د پاکستان د رښتینې مرستې په اړه ډاډ نه لري. د دې شورا وایم جاوید فیصل
کندیر هم متاسفانه چې موږ له دې ناحیې څخه ډاډه نه یو، او په دې فکر کې چې لا هم اړتیا ده چې هېوادونه خپلې هڅې رښتینې کړي او هغه څه چې وایي د هغه مطابق عمل هم وکړي.
پخوا په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی بیا په دې باور دی چې د افغان سولې په برخه کې روانې خبرې به افغانستان رښتینې سولې ته ونه رسوي.
پاکستان ته هیڅ وایي چې د افغانستان لپاره خصوصا د سولې د موضوع لپاره نه یې په رښتینې ډول کار کړی او نه به دا کار وکړي، ځکه د پاکستان لپاره د افغانستان کې د سولې تعریف کې نه د پاکستان لپاره ستونزې زیږول.
د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د 50 وژل سوو کاناډایانو او نه وشتو هغه وژل سوو کسانو له کورنیو سره د مرستې اعلان وکړ چې د کاناډا دایمي ویزه لري. په دې اړه به په دې خبرونه کې اوسې تفصیل ووري. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم درته لرو. ازادي رادیو ته مورا بولم. ورزه د خبرونه د سرموزه د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د سولې راتګ د سیمې په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونو په رښتینې مرستې پورې تړلې ګڼي. د امنیت شورا د دفتر وایي جاوید فیصل وایي لا هم د پاکستان پر همکاري ډاډه نه دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا غوښتنه کوي چې پاکستان باید د افغان سولې په برخه کې رښتینې مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اکرام الله اکرام د کابل سټوډیو څخه راکوي. اکرام صاحب، خبرونه تشرح کړئ.
ډېر زیاته مننه. افغان حکومت وایي د افغان سولې په مسله کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان تشې ژمنې کافي نه دي، باید دغه هیواد په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي دوی لا هم د افغان سولې په مسله کې د نړیوالو او گاونډیو هیوادونو په مرستې شک لري، ځکه د دې شورا د ویان جاوید فیصل په وینا کې داخلي هیوادونه په دې برخه کې رښتینې مرسته وکړي، پروسه بل اخره پایلې ورکوي.
کندیر هم متاسفانه چې موږ له دې ناحیې څخه ډاډه نه یو، او په دې فکر کې چې لا هم اړتیا ده چې هېوادونه خپلې هڅې رښتینې کړي او هغه څه چې وایي د هغه مطابق عمل هم وکړي. یوازې څرګندونې د هېوادونو له ادرسه په دې برخه کې کافي نه دي.
ښاغلی فیصل، د افغان سولې په برخه کې د پاکستان مرسته ډېره مهمه بولي، ځکه د پوینا لا هم د افغان حکومت د مخالف وسله والو په ټنځایونو په دې هیواد کې موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړي. پامپیو په خپل ټویټر لیکلي دي چې پرون یې له قریشي سره وکتل، خو د دې په اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. قریشي او پامپیو په واشنگټن کې سره کتلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا په په ټویټر کې لیکلي چې هیواد په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. تر دې مخکې افغان او امریکایي چارواکو د پاکستان پر پوځیانو انتقاد کوي چې په خپل خاوره کې د ترهګرو د پټنځایونو په لمنځوړلو کې لزړه هڅه نه کوي، خو اسلام آباد تل د انتقادونو رد کړی دی. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي دوی یعنی روسیا له طالبانو سره تماس لري او هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره مرسته وکړي. هغه څرګند کړي چې طالبان هڅوي چې موافقه وکړي او خپل اوسنۍ موقف په افغانستان کې له نورو سیاسي قوتونو سره مخامخ خبرو او ډیالوګ ته بدل کړي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما پر ټویټر لیکلي چې د دې ادارې مشر تدامي چې ماموتو په دوبۍ کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د اروپای ټولنې له ځنګړي استازي سره د افغانستان د سولې لپاره پر نړیوال ملاتړ خبرې کړې دي. یوناما دغه لیدنې نور جزئیات نه دي خبره کړې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان اړتیا لري چې د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال حاجی دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل
په مشروطوي یا نور کومکونه نظامي دي یا نور اقتصادي کومکونه دي، د دې په بنیاد باندې پاکستان امریکا ته ډېر سخت احتیاج لري. د بل خو نه خپله د پاکستان دا خبره په ګټه ده چې تعامل داسې لکه نور نظام اقتصادي او امنیتي په ټول لحاظ باندې پاکستان په دې کې رول درلودلی شي او مثبت رول درلودلی شي. نو بیا د افغانستان لپاره پکار ده چې دې رول نه مثبت استفاده وکړي.
د یادونې وړ ده چې اوس مهال د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ سولې لسم پړاو خبرې روانې دي. که څه هم تیر ورځ د قطر د دفتر وایان سهیل شاهین ویلي چې امریکا سره د سولې هوکړې د لاسلیک پر اړوند مراسم غږیدلې دي، خو افغان حکومت ویلي چې سولې افغان حکومت او متحدینو ته لومړیتوب لري او د دې سولې د ټینګښ لپاره قربان یو اساسي شرط دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
مننه کوم اکرم صاحب. دوستانو، د افغان حکومت د څرګندونو په دوام په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي چې د افغان سولې په برخه کې روانې خبرې به افغانستان رښتینې سولې ته ونه رسوي، ځکه د په وینا د روانو هلو ځلو ترڅنګ اړینه ده چې په گاونډي پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره هلې ځلې وسی. له شغل احمدزی سره هم زمام کار اکرم الله اکرم مرکه کړې ده او په سر کې ترې د افغان سولې په برخه کې د پاکستان د رښتینې مرستې په اړه پوښتنه کړې ده.
دا شک چې د افغان حکومت لري ډېری هغه کسان چې افغانستان په اړه مطالعه لري، خصوصا افغانستان تنا په همدغه تازه تاریخ کې چې د سولې لپاره هلې ځلې دي او یا ځینې نورو موضوعاتو ته که موږ لنډه ځلنده کتنه وکړو، پاکستان په بار بار موږ سره فقط هغه ډیول رول لوبې کړي دي، هغه دوه مخې سیاست را سره چلولی. متاسفانه هغه وخت کې پاکستان کار کېږي چې کله هغه ډېر څه پیسلا د لاسته ورکولو حالات کې وي، یعنی پاکستان ته هیڅ وجه د افغانستان لپاره خصوصا د سولې د موضوع لپاره نه یې په رښتینې ډول کار کړی او نه به دا کار وکړي، ځکه د پاکستان لپاره د افغانستان کې د سولې تعریف یعنی د پاکستان لپاره ستونزې زیږول دته یو معنا ورکوي، ځکه ډېری هغه مسایل چې پاکستان تر اوسه هم بې پښتنې ته نه ګټه پورته کوي، نو د سولې له راتګ سره به اسمان د پاکستان نه دغه پښتنه وګروي نه کیږي. نو په دغه خاطر پاکستان او په خاصه توګه د پاکستان استخباراتي کړۍ هیڅکله نه غواړي چې په واقعي ډول او د زړه نه د افغانستان د سولې موضوعاتو لپاره کار وکړي.
احمد زاده په دې برخه کې د امریکای ورستۍ حلې ځلې او په ځنګړي ډول په پاکستان باندې فشارونه فکر نه کوي چې نتیجه یې بل اخر ورکړي.
متاسفانه چې امریکای چې هغه حلې ځلې کړې دي او خصوصا هغه فشارونه چې امریکا ورته د فشار نه ورکوي، په خاصه توګه دا د یو فشار نه دی، د یو واقعي فشار نه دی چې هغه پاکستان دې ته اړ باسي چې پر ستیر ډول افغانستان د سولې موضوعاتو لپاره کار وکړي. زیاتره ناری سوری په سمبولیک ډول دی او په نهایت کې دی یو رسانی زی بلاغی نه اضافه د یو سنشت چې دوی یو غږ کوي چې موږ په پاکستان باندې دا او موږ به
یعنی احمد صاحب کوم ډول فشار باید په پاکستان باندې د امریکای او نړیوالو لوري راوړل شي تر څو دوی د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي؟
تاسو وګورئ تر ټولو ښه فشار په پاکستان باندې په دغه وخت کې چې دوی اړ باسي چې تر څو پرېښتنې ډول کار وکړي. واقعي اقتصادي فشارونه دي. امریکا تر اوسه هم هغه سي اقتصادي فشارونه چې په کار و چې د پاکستان په اړوند واخلي هغه قدمونه چې نه دي اخیستي. متاسفانه امریکا ډیر لږ وخت لپاره ځینې فندونه په پاکستان باندې بند کړل، اما همدا اوس هم په میلیون ها ډالر په مختلفو انواعو باندې په مختلفو نمونو باندې پاکستان ته دغه مرستې روانې دي. که چېرته امریکا په رښتینې ډول دغه کار ونه کړي، زه فکر کوم په راتلونکي کې به امریکا هم د داسې غټې ستونزې سره لاس ګریوان کړي چې بیا به هغه وخت کې امریکا سلانه اقدامات کوي او وخت به بیا تیر وي.
په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد سیو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، د افغانستان د سولې روانې خبرې او د غرض نور د افغانستان او نړۍ پرمختګونه او سیاسي جریاناتو په اړه تازه جزئیات کولای سي د ازادي رادیو څخه واوري چې هر ورځ د سهار له 8 بجو څخه ماښام تر 8 بجو پورې د افغانستان په ټولو ښارونو کې خبرونه لري پر اف ام 3.15 او منځنۍ څپه 12.9 باندې اوریدلای سي. اوس په ناجیه صافي څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه غواړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی لنن شنبه ورځ رئیس به په کابل ښار کې د ګازو په بایو کې د پام وړ کموالی راشي. د دغې خونی ویان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته ویل
قیمت های گاز رو به کاهش است. امیال عملا امروز هم پایین تر از کیلوی 56 افغانی.
نموری ویل د گاز و باید سوداگری خونی به همکاری را چیت شوی او دوی لطول خصوصی شرکتونو هم غوښتي چې د گاز و باید را چیت کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفت و او گاز و تصدی مسئولین وای د دوی کارکون کې په بازار کې سارنه کوي او که هرچا لطاقل شوی قیمتا په لوړه باید گاز و بلورل نو ورسره به قانونی چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د هوا په سړېدو سره د یو کیلو ګازو بیه 115 افغانیو ته راپورته شوې ده چې د کابل ښاریانو اندېښنې زیاتې کړې دي. د خوست د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي د دې ولایت د طبیعي ځنګلو د خوندي کولو او بیا رغولو لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي. د خوست د کرنې رئیس حفیظ الله شانوري وویل په همدې هدف د دې ولایت په 500 ولسوالیو کې د جلغوزیو او چارمغزو د 2,160,000 نیالګیو د تولید لپاره 360 بزګرانو ته کورنۍ قورې جوړې شوې دي. خوست ولایت د جلغوزو او چارمغزو ډېر ځنګلونه لري، خو د دغو ځنګلونو یوه برخه له منځه تللې ده او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو اروپا یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1,080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 470 افغانۍ.
سمجه خلاص د ریډیو او ریوس په نړیواله موضوع راوخلو. د کاناډا صدر اعظم په ایران کې د اوکرين د هوایي شرکت د غرزول سوي الوتکې له کاناډایي قربانيانو سره مرسته اعلان کړه. د اوکرين مسافر وړونکو الوتکه د جنوري په 8 له تهران څخه تر الوتول لږ وروسته وغورځیده او ایران وروسته ومنله چې د الوتکې په توغندي وشته ده. په الوتکه کې د وژل سوي هیوادونو چارواکو له ایران څخه د تاوان غوښتنه کړې ده. د موضوع اسمت سروان تعقیب کړي ده. د اوسره سره په استډیو کې د څنګه خبرونه تشرغلي کاناډا صدر اعظم چې د امرسته اعلان کړی د پیښې له کوم قربانیانو سره او څومره مرسته ده.
مننه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د و 50 وشل شویو کاناډایانو او نه ویشت هغو وشل شویو کسانو له کورونې سره د امرسته اعلان کړ چې د کاناډا دایمي ویزه لري. دا کسان تیرونه په تهران کې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه د اوکرایني الوتکه په پیښه کې وشل شول. جاستن ترودو د جمعې په ورځ وویل کاناډا بعد وشل شویو کسانو هرې کورنۍ ته 25,000 کاناډایي ډالر ورکړي. د کاناډا د صدر اعظم په وینا په دې پیسو دا کورنۍ کولای شي چې د وشل شویو د فاتحې مراسم ترسره کړي، ایران ته سفر وکړي او داسې نور لګښتونه پوره کړي. ترودو دا هم وویل تمه لري چې ایران به دغو کورنیو ته له خپل لوري تاوان ورکړي او باید دا پیسې په اونیو ونه ځنډیږي. دا کورنۍ ژر تر ژره مرستو ته اړتیا لري، نو پکار ده چې ایران ژر تر ژره تاوان ورکړي. د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه د جنوري په اتمه له تهران څخه تر الوتو وروسته وغورځېده. په پیل کې ایران نه منله چې دا الوتکه دوی ویشتی ده، ویلی چې په خپله غورځېدلې ده، خو وروسته یې ومنله چې دا الوتکه د دوی په توغندي ویشتل شوې ده. فریباجان یوه خبره بله هم دا وکمه چې په دې الوتکه کې د 14 افغانانو په ګډون 106 اویا کسان سپاره ول او ټول مړه شوي دي.
بله، نو اوس خبره د مرستو راغله او تاسو ویل چې په دې پیښه کې 14 افغانان هم وژل شوي دي. افغانستان له ایران څخه څه غوښتنه کړې؟
د افغانستان په ګډون هغو هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي دي، د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې ده. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو څخه ده چې دا غوښتنه یې کړې ده. د بریتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنجشنبې په ورځ په لندن کې په خپل منځ کې غونډه وکړه او په دې بحث وکړ چې په ایران کې د ویشتل شوي اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنیو ته باید څه ډول ځواب ورکړل شي. دوی د همغږۍ نړیواله ډله هم جوړه کړې ده. د همغږۍ نړیواله ډله چې همدا 15 هیوادونه پکې شامل دي، د اوکراینی الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه او دا موضوع تعقیبوي چې ایران باید تاوان پرې کړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم عصمت څاروان، چې په ایران کې د اوکراین د هوایي شرکت د غورځول شوي الوتکې له کاناډایي قربانیانو سره د کاناډا د صدر اعظم جسټن ترودو د مرستې د اعلان په اړه جزئیات راکړه.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي راډیو ویب سټ د ولر سي زموږ خبرونو راپورونه ولولي پته مو د azadiradio.com یا azadiradio.org. لکه چې مخکې مو د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو په اړه راپور واورید، دغه راز کابل چپرس پاڼه هم په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډېره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو او دغه راز په دې هیواد کې د داعش ډلې د راڅرګندېدو په تړاو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د ورځپاڼې ناجیه صافی لوستې مهم ټکي راسره شریکوي.
دنیا ورسپانی د پخوانی ولسمشر حامد کرزی له قوله لیکلی داعش بهرنی پدیده ده او افغانستان ته د حواله لاري را انتقال شوی، او په وینا یې ټول پدی پوهیږي چې د افغانستان هوایی حریم د چا په واک کې دی. وړاندې راغلی په افغانستان کې روانه جګړه خپل منځي جنگ نه بلکې له بهر تحمیل شوې جګړه ده چې له افغانانو قرباني اخلي. دنیا ورسپانی د حامد کرزی له قوله لیکلی سره لدی چې متحده ایالات افغانستان ته د ترهګرۍ د لمنځه وړلو په هدف راغلی و، خو په وینا یې د هغوی د پوځي حضور پر مهال نه یوازې دغه پدیده ونه ځپل شوه بلکې داعش سر راپورته کړ. آیا طالبان د لنډې مودې اوربند ته تیار شوي؟ دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. وړاندې راغلي داسې رپورټونه ورکړل شوي چې ګنې طالب ډلې د 10 ورځې اوربند وړاندیز کړی چې دوی د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته په دې اړه یو سند هم سپارلی او په هغه کې د 10 ورځو لپاره د اوربند وړاندیز کړی. په سرمقاله کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له قوله راغلي چې ویلي د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي کمیدل د طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې لور ته یو مهم ګام دی. د سرمقاله لیکونکي په باور د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له خبرو داسې څرګندېږي چې طالبان اوربند غواړي او بالاخره تلپاتې سولې لپاره چمتو شوي، خو پاکستان بیا د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي کمولو مسله رامنځته کړې ده. یعنی طالبانو ته وایي چې اوربند ونه کړي، تاوتریخوالی کم کړي، یعنی دا په هر حالت جګړه ده او له اوربند سره په تقابل او ټکر کې ده. د سرمقالې په نتیجه ګیری کې راغلی د پاکستان د بهرنی چارو وزیر دا خبره په دې معنی ده چې نه یوازې پاکستان بلکې روسیه او ایران هم په دې جګړه کې خپل ونډه لري او په افغانستان کې د طالب او ترهګرۍ پر مټ د جګړې د دوام مثلث رامنځته کړی او هشتو سب پرسپانی هم د سولې او اوربند مسلې ته اشاره کړې. وړاندې راغلي ارګ هغه طرحه نه مني چې اوربند پکې شامل نه شي. ورسپانې لیکلي په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک ته نږدې شوي یو، پاکستان یوازې د تاوتریخوالي په کمېدو ټینګار کوي.
اوس بیرته خوست ولایت ته ورګرځو. خانم جان انوري په خوست کې یوه داسې میرمن ده چې د خپل کلي د نجونو زده کوونکو لپاره یې په خپل کور کې تدریس پیل کړ. هغه له انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالۍ سوه چې دغه کوچنۍ ټولګۍ په یوه داسې ښوونځي بدل کړي چې منظمې تدریسي خونې، لابراتوار او درسي موادو څخه برخمن وي. اوس په دې ښوونځي کې له زرو زیاتې نجونې زده کړې کوي او فارغې نجونې په ګڼو ادارو کې په دندې بوختې دي. زموږ همکار احسان آریان په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د خوست د نادرشکوټ ولسوالۍ ترڅنګ د تڼیو ولسوالۍ اړوند د دخیو کلی د نجونو د علیلې سي مدیره خانم جان انوري، هغه میرمن چې په 1402 کال کې په لومړي ځل اتیا نجونو ته له ډېرو ستونزو سره سره په خپل کور کې تدریس پیل کړ. میرمن انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالۍ شوه چې دغه کوچنۍ ټولګۍ په یوه داسې ښوونځي چې منظم لابراتوار، کمپیوټر لیب، تدریسي او اداري خونې ولري بدل کړي او تر دې مهاله ترې شپږ دورې نجونې فارغه شوې دي. اوس په دې ښوونځي کې 15 ښځینه ښوونکې 1040 تنه نجونو ته زده کړې ورکوي.
شاګردان مې راټول کړل، یو ټولګی مې دلته جوړ کړو. دا د مونږ حجرا ده. دا اوس وخت کې مونږ 1040 نفر شاګردان لرو چې په آزاد فضا کې خپل زده کړې ته ادامه ورکوي. د درې نوي کال لپاره په دې خوا مونږ د دې لسې فارغین ورکوو، خدمتونه کوي په بعضو مؤسساتو کې، په کلینیکو کې، حتی چې سخت کال ما خپل شاګردي چې دي د پوهنتون نه فارغ شوي.
خانم جان انوري وایي د دې اوږدې مبارزې پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ شوه او آن یو وخت یې د کور دروازه د شپې لخوا نامعلومو کسانو په بمونو والوزوله، خو وایي شاته نه شوه او نن د ټولو ستړیاوو ثمره ویني. حاجي بسم الله د اغلی انوري د خاوند ورور دی، هغه څوک چې له دې سره یې ګام پر ګام مبارزه کړې او نن یې کلی د نجونو منظم او عصري ښوونځی لري.
هغه اول وخت کې خو نه شوه بریالی کېدی چې کېر سړی نه وای بېسره، یا یې لوار یا مقصد تراو په زور خپله کړای شي، خو چې بیا د کېر سړی سره وي، لوار یې وي، خوندې وي، تره یې وي، چای وي، نو بیا خو خامخا یولس په یولس تنه په نوشي کا په دوه چې کس
د دخیو له دې لیسې ګڼ شمېر فارغ نجونې اوس په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او ځینې هغه په یو شمېر ادارو کې په دندو بوختې دي. رشیده له همدې لیسې فارغه شوې. له فراغت وروسته لومړی په همدې ښوونځي کې ښوونکې او اوس د نادرشکوټ ولسوالۍ په یوه کلینیک کې د قابلې په توګه دنده پر مخ بیایي. نوموړې وایي د هر څه د مدیرې له هڅو پرته ناممکن وو.
د هغلې مدیرې صاحب په برکت سره موږ خپل زده کړې په دې ځای کې ورسولې. په ډېرې سختو مشکلاتو سره اوس پرېغې او مې هم په همدې ښوونځی کې استاذ په حیث وظیفه اجره کړې ده او اوس یې هم پیل حل قبیله یم په یوه کلینیک کې خپله وظیفه سرته رسوم.
په خوست کې د محل د نجونو شپږ اویا لسې فعالې دي چې پکې 100,000 نجونې زده کړې کوي. د نجونو د شپږو ښوونځیو په منځ کې درویشتې لیسې دي چې سږ کال ترې 1040 نجونې له 12 ټولګیو فارغ شوې.
ستاسو له پیغامونو
زه د لوګر ولایت د ازګر ولسوالۍ محلي پولیس یم. محلي پولیس ملي پولیس دوه میاشتې چاوتي چا دوه نیمې میاشت کېږي، یوه نیمه میاشت کېږي. هغه د لوګر ولایت په دې یخ هوا کې هوټلو کې پراته دي، بشترې خیرنې دي، پیسې نشته. هر سړی یو ماسک خوړلی ده. والي او قوماندان امنی او دام غم نه خوري، پرواز سور نه کړي. هیله کوو له تاسو نه چې لوړو مقامو ته مونږ غږ ورسوو، مونږ غم وخوړل شي او پروازونه پلان شي، خپلو کورو ته او خپلو ژبو ته
شکایت
افغانستان انسان
مہربانی جنازے میں
د بایغست ولایت د مرغاو د ولسوالۍ او پنځه شکوره تر واوره لاندې سوال اعلان دی وروره تاسو ته کومه کوي کرمه کده مرو شو نه راوړې چې زه ژر درځم دولت زموږ سره همکاري وکړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو ستاسو پیغامونه وای چې موږ ته مرستولې و موږ هم دغه په امانت سر درته خبر کړه هله د چې چارواکو هم اوریدلې او ستاسو د ستونزو د خبرې په برخه کې پوره حلې دلې وکي او عملی همکاري وکي بس په دې سره ورسېدلو په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقو ته یو ځل بیا لاجمل انس خدمه مهم خبرونه لاندې زور
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره په واشنگټن کې خبرې کړي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د برېښنا شرکت پر قراردادي کارکونکو وروستۍ حمله په سختو ټکو غندلې ده. افغانستان د برېښنا شرکت تایید کړي چې د پنځشنبه په ورځ 15 کارکونکو په زابل کې د برېښنا د مسو د ترمیم لپاره د کار په وخت د ماين په چاودنه کې وژل شوې دي. تر اوسه د دې ماين ایښودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو په لویو لارو کې د ماینونو ایښودل ډېر کله وسلوالو طالبانو ته منسوبېږي. تر 19 کلنه د کوم عمر ځوانانو د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ لوبډله د چهارشنبه په ورځ له متحده عربی امارات او د جمعې په ورځ د کاناډا د کرکټ لوبډله سره مسابقه لري. دا کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د 50 وژل شو کاناډایانو او 90 شاغو وژل شو کسانو له کورنیو سره د مرستې اعلان وکړ چې د کاناډا دایمي ویزې لري. د کسانو تیرونه په تهران کې د اوکراینی الوتکې د ورزیدو په پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته خبرداري ورکړې چې خپل خبرو سره پام وکړي. خامنئی پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې ترامپ مسخره وباله او د عراق د امنیتي ځواکونو اعتراض کوونکو د خوډب پر مهال لږ تر لږه دوه مظاهره چیان وژل شوي او څلي دشتنه نورو ټپیان شوي. په پلازمینه بغداد کې پرون د مطرح سیاستوالو او اداري فساد پر ضد مظاهره وشوه.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای شئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. او د ژمنې سره سم د اونۍ د نن ورځې اونیز پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی په ګډه بیور.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنک یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار اداره وایي د نشه یي موادو قاچاقونکي تر طالبانو غښتلي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتک یې وړاندې کوي.
په خوست ولایت کې یو تن د څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د خوست ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د جدید میاشتې په 15 نیټه پولیسو په ګورباس ولسوالۍ کې 40 کیلوګرامه چارساغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی او په پام کې وچی له یو گاونډي ولایت څخه خوست قاچاق کړی. لنیول شوی موټر چلوونکي سره 13000 پاکستانی کلداري او 9000 افغاني هم نیول شوی دي. په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د نیمروز ولایت امنیه قومندان علادات فدایی ازادۍ رادیو ویل د جدید میاشتې په څلور ویشته منیټه له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په کنګ ولسوالۍ کې 2 کیلوګرامه تریاک او شپږ څلوېښت کیلوګرامه خیښونی و. د دې موادو د قاچاقو په تور یو تن هم نیول شوی چې غوښتل یې دا مواد په یو موټر کې د افغانستان سرحدي سیمې ته انتقال کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو څه د پاسه 200 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د جلال آباد ښار په ومه ناحیه کې 200 کیلوګرامه چارج او 15 لیټره کیمیاوي مواد ونیول چې په یو موټر کې پټ کړای شوي ول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د غنیخیلو ولسوالۍ پر لاره په یو موټر کې 40 کیلوګرامه چارس، 3 کیلوګرامه تریاک او 80 ګرامه د نشي ګولې ونیولې. د دې موادو د قاچاقو په تور 15 کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سیګار اداره وایي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي تر طالبانو غښتلي دي.
نړۍ په کې اسکیل ده، د افغانستان دولت هم داسې ډېر متحد نه دی په دې ساحه کې صحیح مبارزه وکړي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د حواله سړېدلو سره په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین ګړندی شوی دی.
هوا سړه ده، د اوسېدو ځای نه لرو.
دا چې د خیرخانی 50 بستریز روغتون معتادینو ته څه ډول سهولتونه لري په دې اړه له ډاکټر بریال احمد فضلی سره مرکه لرو.
منګه دوه قسمت تداوی لرو، یو تداوی په داخل د شپخانه کې لرو، یو تداوی بیرون د شپخانه څخه لرو.
یو معتاد وایي چې د پولیسو په پوسټه کې په نشو اخته سو.
تاج مسلمان جنو وسات کچ شه د کده غج روین د دا واړه ونه دي.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو. اوس خپرونه د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار ادارې په څرګندونو پیلوو. د سیګار ادارې مشر جانسوب کو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت او امریکا پر ستراتیژي او ګډو پروګرامونو نیوکه کوي. دی وایي چې د کوکنارو کښت او د نشه یي موادو د تولید دوام د نشه یي موادو قاچاقونکي تر طالبانو پیاوړي کړي دي. د نشه یي موادو کارپوهان بیا وایي چې د افغان دولت او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالي له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه کړې او مافیایي ډلې یې غښتلې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار موندنې ښیي چې د افغان دولت او امریکا متحده ایالاتو هیڅ یو پروګرام هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تولید په برخو کې ګټور نه دی. د سیګار ادارې مشر جانسوب کو چې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې وویل د نشه یي موادو قاچاقونکو ډېرې پیسې ترلاسه کړې. دوی د افغان دولت ځینې ادارې او کارکونکي په فساد کې ښکېل کړي او دا ډلې د افغانستان په نامن کولو سره تر طالبانو پیاوړې دي.
If we're talking about developing lasting peace, you know, you have peace.
کله چې موږ په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه خبرې کوو نو له طالبانو سره به سوله وکړو، خو د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره به څه کوو؟ ځکه چې دوی تر طالبانو هم پیاوړي دي. د نشه یي موادو مافیایي ډلو د افغان دولت ادارې فاسدي کړي او تر ټولو خواشینونکي دا چې په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر خورا ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو د چیړنو پر اساس افغانستان په مخ پر ودی هیوادونو کې د نشه یي موادو تر ټولو ډیر معتادین لري.
په افغانستان کې د امریکا د 13 کلونو انکشافي فعالیتونو په اړه د سیګار موندنې ښیي چې په افغانستان کې له تلپاتې سولې پرته د کوکنارو د کښت او تولید ختمول امکان نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 کال څخه نیولې بیا تر 2019 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه باندې 8 میلیارد امریکایي ډالر لګولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ په خوانی موین ډاکټر ظفر وایي په تیرو 13 کلونو کې افغان دولت او نړیوالې ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې همغږي او ګډ پروګرامونه نه درلودل.
نړیوال پکې اسکیل ده، د افغانستان دولت هم پخوانی نیولې تر اوسه پورې داسې ډېر متحد نه دی په دې ساحه کې چې صحیح مبارزه وکړي. که صحیح مبارزه یې کړې وي تر اوسه پورې به دا ټول شان خلاص وو. خارجیان هم نه غواړي چې دا ورک شي. داخلیان خو پرېږدي، داخلیان خو لیا وس کې نشته، یا یو تعداد مافیا ده چې هلته د دې نه ډېره ګټه اخلي، یا طالبان دي یا نوره مسله ده. خو هېڅوک دلچسپي نه لري په دې کې. د بدنامۍ او د خرابۍ سبب شوی هم په داخل کې ډېر خلک یې خراب کړي دي او هم په خارج کې.
د سیګار د موندنو پر اساس په افغانستان کې 15,000 کسان په دایمي او موقتی ډول د نشئی موادو په کاروبار کې ښکیل دي. د سیګار ادارې مشر وړاندیز کوي چې د نشئی موادو کاروباریانو ته کاري فرصتونه برابرول او د سولې تر تړون وروسته له مافیایي ډلو سره د طالب جنگیالیو د یو ځای کېدو د مخنیوي لپاره دي جامع پروګرامونه جوړ شي.
مرسلین ارسلاو چې د سیګار ادارې د سرګندونو په اړه راپور راوړاوه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر ما وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو د کمپاین په اړه معلومات ترکو. لسړی هوا څخه د بی سرپناه معتادینو د ژغورنې په هدف په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین ګړندی شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په دې پروګرام کې به هغه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال شي چې بی سرپناه دي او سړی هوا یې ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې ځینې بی سرپناه معتادین بیا وایي چې دا څو هم ځل دی چې درملنه یې کیږي، خو د بیکاري، نشئی موادو ته اسانه لاسرسي او سرپناه د نشتوالي له امله بیرته په نشو اخته کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه همایون هیواد وړاندې کوي.
دا هغه معتادین دي چې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقالیږي. په دوی کې ډیری یې کورونه نه لري او په سړی هوا کې یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. دا کابل ښار پولیس وخته سیمه لا هم د معتادینو د راټولېدو ځای دی. د عامې روغتیا وزارت کارکوونکي هڅه کوي چې د کابل د امنیې قومندانې په مرسته له همدې ځایه لسګونه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړي. محمد او حسن دوه معتادین دي چې نن به له همدې ځای څخه د درملنې یو مرکز ته انتقال شي. دوی وایي دا څویم ځل دی چې تداوي کیږي، خو نشئی موادو ته اسانه لاسرسی بیرته په نشو اخته کوي.
هوا سړه ده، د اوسېدو ځای نه لرو، کاروبار نشته. د ورځې په کوټې سنګي کې ښاري موټر ته د سواریانو پیدا کولو لپاره غږونه کوو او خپل لګښت له همدې لارې ترلاسه کوو. د شپې له مخې پل سوخته ته ځو، هلته هوا ډېره سړه ده.
دوه
درې ځله نور هم په روغتون کې بسترې سوی یم، نشه مې خوشې کړې، خو دا چې د اوسېدلو ځای نه لرم او نه هم د موټر کرایه لرم چې ځان ورباندې خپل کور ته ورسوم، ځکه نو بیرته پولیسو وخته ته ولاړم. هلته هوا ډېره سړه ده، که نشه ونه کړو له یخنۍ څخه مړه
کیږو.
دا دې کمپاین په نتیجه کې د کابل ښار له مختلفو سیمو څخه 300 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال شول چې هدف یې له سړې هوا څخه د بې سرپناه معتادینو ژغورل دي. د ابن سینا ضربسترز روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي په سړه هوا کې د نشئی توکو استعمال ډیریږي، ځکه نو ډیری معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
سروي سیستم کې کوم هغه تغییرات چې راځي دوی دومره احساس نه کوي په یخنۍ، اما تهدید شته. د همدې لپاره زیات په منفي درجو کې دوی مري، وینه منجمدیږي لکه موږ تاسو غوندې. دوی په یخنۍ کې د دوی سطحه د سکلو هغه دوس د سکلو هم دوی زیاتوي. د دې لپاره یو مفکوره ورسره ده ګرم پاتې شي.
د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر ارشاد نوري وایي د نشئی موادو پرچون خرڅونکو معتادینو ته نشئی مواد رسوي. دوی خپل هم معتادین دي چې د قانون له مخې په نیولو کې له جدي ستونزو سره مخ یو.
معتادین اکثریت توزیعاتی که صورت میگیره توسط معتادین صورت میگیره.
ډیری نشه یي مواد خپل معتادین خرڅوي. لبد مرغه چې داسې یو مجهز روغتون نشته چې موږ هلته معتادین انتقال او درملنه وکړو. دغه ډول مول نشه یي مواد سره د مبارزې کارکون کې حمله کړي په داسې حال کې چې د نشه یي موادو استعمال ورستر بل ډیریږي.
مواد مخدر روزافزون اضافه شوه ده.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې څو ځله د بی سرپناه معتادینو درملنه کیږي، خو نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، د سرپناه نشټوالی او لا درملنې وروسته د کورنیو بې غوري د دې لامل شوی چې معتادین بیرته نشو ته مخه کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د خیرخانی 25 بستریز روختون ته سرور ښکار کوو. د معتادینو د درملنې 25 بستریز روختون یو له هغو مرکزونو څخه دی چې لسګونه معتادین ورکی بستری دي. د دې مرکز چارواکي وایي د معتادینو ډیروالی ته په پام سره دا 25 بستره کفایت نه کوي. دا چې د درملنې په برخه کې د روختون امکانات څه دي او د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی ته د روختون له یو مسؤل ډاکټر بریال احمد فضلی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې دا مرکز معتادینو ته څه ډول روغتیایي خدمات وړاندې کوي.
دا 25 بستری شبخانه ده د پاره د معتادینو چې د ریاست کایش تقاضای ملي مواد مخدرو په حیاتي باندې کار کوي یا دغه د چتر لاندې کار کوي. دغه شبخانه مخکې مربوط دی انجو اوس مربوط دی وزارت صحت یامې سوي. دوه کال کې چې دغه شبخانه دلته د معتادینو د پاره خپل خدمات وړاندې کوي.
تاسو دلته چې معتادین ته دی کوي د کوم میتود او شیوانه تاسو کار اخلي؟
منګه غزل ته سو میتودونه لرو. غا یو د ساحي ټیم لرو چې هغه ساحي ته سي غلطه په مسجدو کې، په مکاتبو کې، پر ورشکا کې، حتی په بازار کې، په غو محلونو کې چې الته معتادین خپل مواد استفاده کوي، هغه محلو ته د منګه کارمندان زي هغه کې خپل تبلیغات کوي، په هواي کوي، آگاهي کوي، خلکو ته داوړاندې کوي د تاثیرات د مواد مخدرو، د فامیل باندې، په شخصیت باندې، په اجتماع باندې، په اقتصاد باندې، په دې باندې وړاندې کوي. لغن ورسه هغه مریضان منګه دلته راځي، منګه هغه خپل ځان سره راجستر کوي. په اول قدم کې کلم چې په اول قدم کې منګه راجستر کوو، منګه وضعیت مریضان ته ګورو چې آیا مریضان مواد زیات دي، مواد زیات نه دي، آیا په خپل خوخه باندې راغلي دي، څومره تصمیم لري، څومره وسواس لري، څومره خپل زړه او نازړه دي، آیا بستر سي یا بستر نه سي. منګه مخکې دغه جلسات ورسره نیسو، یو جلسه سو، دوه جلسې سو. هغه مریضان چې په دې دوه جلسو کې دي ته آماده سي چې منګه داخلي بستر سي او خپل 15 سل خرج دلته تیر کی. کله چې 15 سل خرج دي پاره بستر کو، منګه په داخلي مرکز کې بیا دوه نو تداوی لرو، یو تداوی سي د ډیټاکس لپاره ده، یو د ریهاب لپاره ده. نو کله چې یو مریض راسي په داخلي ډیټاکس کې تقریبا حد اقل 12 ورځې منګ سره په ډیټاکس مرحله کې، یو مریض خپل بیا اختیار لري چې د ډیټاکس سره.
ډاکټر صاحب، دغه ډیټاکس مرحله کوم تلک واضح کی؟
ډیټاکس هغه مرحله ده چې په دې کې مواد مخدر بیخي تاثیرات او دردونه راځي او ځینې هغه مشکلات په مریض باندې چې د ترک د موادونه په دغه مرحله کې راځي. دلته موږ ډیر فوکس دوا درمانی باندې کوو چې موږ د دوا ورکو. دلته په دې مرحله کې د مریض عموما دردونه را برسېره کیږي، حالت جسمي له خرابېږي، حالت رواني ورته پیدا کیږي. نو موږ په دې مرحله کې په دوا درمانی باندې فوکس ډیر کوو.
او د ریهاب په مرحله کې تاسو سره
ریهاب سکله ډیټاکس نه وته، منګه یو مریض بیا ریهاب ته زی، بیا منګه دوا دوسی هم ورته چو، یو دوسی ډیټاکس، یو روسیا دی دیهابي. ریهاب کې منګه پلان تداوی سکله ورته جوړ کو. په اساس دغه پلان تداوی باندې منګه مریض سره جلسات انفرادي نیسو، ای جلسات ګروپی نیسو. په زمند دي کې منګه درې ټایم درس لرو د مریضانو لپاره.
تاسو په دغه مرحله کې ډیره تاسو فوکس د روان درمن په برخه کې،
روان درمنې دی، او په دې کې د وظیفوي له زدای دی، اجتماعي لحاظ دی، هغه مشکلات په اجتماع کې د ته پیدا سیول ول منګه پدی باندې فوکس کو، او پدی کې منګه دومره دوا درمانی باندې نه کو، منګه دې فوکس کو پر روان درمانی باندې کو، یا په کانسلینګ باندې کو. چې په زمند کې مشوره ګروپی نیسو ورسره، منګه مشوره فاميلي ورسره نیسو، مشورات انفرادي نیسو، او ورسره منګه درې ټایم هم درس لرو.
ستاسو مراجعین کوم کسان دي؟ دی کې خو ټول ناری نه دی
bale
دوی خپل مراجعه کوي که تاسو زه هغه سره کار
یا هغه لري چې منګه د ساحې ټیم منګته را لګي او په دویم هغه لري چې منګه د ساحې ټیم اگاهي ورکوي دی غوې د اگاهي نه متاثر کیږي منګته راځي ځکه د اگاهي کې ازرار بیانېږي د منګ د شپخانی خدمات ورته وړاندې کیږي د منګ د شپخانی ادرس ورته ویل کیږي کوم شپخانه کې چې د بهبدی دی موتارینو د لپاره کوم وسایل منګه لرو کوم برنامه ورته لرو کوم پروګرامونه ورته لرو دا د منګه د اگاهي ټیم التزیو غوی تاگاهی ورکی غوی سره مشوره کوي لغه دی خبرو دی اگاهی دی امانه متاثر کیږي نو موږ تر راضی
کچره موتات په مرکز کې رانی شي عبد التزان تدویونه کی په کور کې تاسو د تدوی امکانات لري چې غي تدویو کې په کور کې
منګه دوه قسمه تدوی لري یو تدوی په داخله شپخانه کې لري یو تدوی بیرون دی شپخانه څخه لري تدوی د شپخانه اهم څه کوم پروګرام منګه دلته ورته وړاندې کوم همدارنګ هغه مریضان چې موږ سره یا په هم بیس کې یا په داخله منزل کې یا په کورو کې بستر دی وغوی ته منګه مامدا پروګرامونه وړاندې کوم د منګه د ساحي ټیم زی کارمند اجتماعي پاکستان او اشناس پاکستان مشاور پاکستان ډاکټر مالش پاکستان وغوی سره جلسات انفرادي وړاندې کوي دی وغوی ته دوا ورکوي وغوی سره خبرې کوي دی وغوی فامیلو سره خبرې کوي احيانا د سې کې دایسي چې یو مریض موږ سره په هم بیس کې بستر ده شل ورځې ورسته وایي زه تاسو سره زما شپخانه ته شپ منګه بیا هغه مریض په شپخانه کې هم بستر کوي
پښ لته دا وینا د مرکز کې یو موتات کله چې 15 ورځې ورځې دلته تیرې تاسو کوم برنامه غوي تلري
چې کله مریض یو قصد کیږي موږ سره دغه مریض یو کال په فالوا پیا په پروګرام دی تعقیب کوي اول درې میاشتې کې موږ یو مریض څلور واره باید موږ په مرکز کې راسي کچې ته مرکز ته رانغی نو موږ زو دیغه کورته ځکه موږ سره ټول ادرس پروت دی موږ ساحي ټیم زی دیغه کورته دیغه کور نه پوښتنه کوي چې څنګه د صحت څنګه د وضعیت څنګه د پوښتنه ورزنه کوي په زمند دي کې کچې ته موږ ساحي ټیم هم ونه سکړای دي مشکلاتو په اساس باندې یا د پروګرام دی مریضانو دی اتواله لواجنه غته منګه بیا ټلیفون کو په ټلیفون پوښتنه کو په درې میاشتو دویمه کې منګه مریض دی په میاشت کې دوه ځلې یعنی په 15 ورځو اول کې په 15 ورځو دویمه کې هم دغه درې قسمته یا درې برخه چې دی پالوا پیدا منګه په عمل کو او په شپږو میاشتو اخر کې منګه دی هغه څخه استفاده کو چې باید مریض منګه تیار اس یا منګه ورته ټلیفون کو یا منګه خپل ورسو
د خیرخانی د 50 بستریز روختون په اړه مول ډاکټر بریال احمد فضلی سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده
یو شی ټول ملت ته ور پکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی تروزګان ولایت یو موتاد چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د پولیسو په پوسټه کې لنور موتادینو سره په نشو اخته سو چې ل څو کالو راهیسې نه شکوي د زیاتوي چې اوس یې مور او پلار ځینې په تکلیف دي او باور ور باندې نه کوي دا چې د نور ل کوم ستونزو سره مخ دی په دې اړه زموږ همکار شرافت الله شرافت ته د زړه خواله کړې ده
دا نه کی خبره ده چې یو وای زپلان کې پخته کړم چې خو لا کې یو لا پخته کړی بل دغه په پوسټه کې نور یارم به مليانو موږ به مرل سره کې به نستم ته و دم دو دم سره د دې پسام در دې بالا مرګ شې نه دې نه دا دغه ته ته خو نه من میږه د دې بس تکلیف ډیر به دغه دې کابو دو درې ساعت خو مشته ولا کې نه شرکې کني چې بل نه مال خو یو د دوی نه ګرد ورځ به پروت دغه به بله خدای دې مسلمان جنو وسات کچ شده کده غجر وین دا دواړه ونه دي بله خو یاره ناس مژه ووم ورساله تر سره کښینو نه دي هر یو چې عملی راځي بله د لده سره ټولې رښینې نه دي ورته سودا مې د چ پریا د مجبور چ پریا نژدو د کلی د خپل د پریا د ورور او پلار او ګرد لا ول چې را سپازار دي نه دي نه دي خوش عملی د چا خوشته شي ولکه په کلی پر کله لا خوش چیر بله خو د خو در واس چیر د وای کوي ورځه کدوی میاش به در کوم نه دي پر خونه کې جن وس ولر سره په تکلیف دي بعد را سوري خو کور ودان نه دی او بینه ده نن کړي چې پر کله شپه وکم په دغه بالا خو ساره وز مزګر زو مخسن برته زو کوړه بیا ساره وز خو دې را سره په تکلیف دي تا دې مسلمان جن وسات اله عمل اله سپ عمل دي
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه دا شه چې د کریمداد مور ل خپل لور سره په کور کې ناستوي چې خلک د کریمداد جنازه کور ته راوړي. خو د کریمداد مور د دې پر ځای چې جنازه وګوري وایي زه په هیګم چې زما زوی چا وژلې دی. ل دې خبرې سره سم منډه کوي او ل کور وځي. دا چې د کریمداد قاتل څوک دی؟ د کریمداد مور چیرې روانه سو او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
خاله خاله ګوي چې پرده وکړي جنازه کور ته راوړي. څه شي
جنازه؟ چا جنازه؟
آدی لالا می نوی
خوگه جا پا خیر کلاسه با لالا خود سومی هشه که جی چه که بل تطلالی دی
بالا که پرده لریکا پرده لریکا
دال آجی سای دادی چا جنازه دا چا جنازه دا
خوری الله دی دزنه صبر داد کی داستازوی کریم داد دی خدای دی او بخی
وی خدای کور می خراب سو ما خود آقا یو زوی دلون سه خوی بیچار کنده یما اینچه اصلا دشمنی دردم زما سوی چا من کی
آجی سای زما امرو چا وشا
نیم خبر پودری اندیوالانو یو ویل چه دا چو رزی که ده چه ناروغه و ما خامی پا کندوالا کشپا و یخ و جلی ده
زوی ما خو پر تا باندې تور سر سپین کرد مور دی چه تا پریش رو دل
وی برو رکا ولی رزی ها لاری تا خود مرگ نوی کم سالم زوانی مرگی
نه نه از ما تو یخ ندی و جلی یو شیطان خستان و جلی دی باز دا قتل می پیدا کرد زی پیجنم تیدن شو پیجنم
موری دلالا قتل می چوک دی
ما ته مې د خپل ځای قاتل نه معلوم دی زباب دا اوس ورسره جوړه سمه لاړم
مورې ودرېږه په دې تور سر چیرې منډې وهي
زه سم چې د خپل ځای قاتل په غاښو سره چینې کوم
اے بڈے دے موٹر لمے خیمے لری شا
دے دے پرس دبا وجے جس ما سی لا وا وجا بس پتہ بس وی لو
ستا زوی خو ہیروینی و دے نشو دل اسمر شو
زدی شپے جنما جس ما دے زوی قاتلی
ادے ما تروسا پر ستا زوی پستر گم نہ دلی دلے
شیطان دا پر می خو خلق توکا جس تا تر لاس لا دیوی یا تا نہ پیجنی زدی شپے جنما سما زوی دی وجے لا وا وجا
کریمداد مورې ولې دې دا سپینګر حاجی صاحب ته ونیولای
دی؟ دا مې د زوی قاتل دی د مې ټوله کورنۍ را تباک نه زما د سر سورې را تباک
ستا زوی ما نه دی وژلی ته ولې دا هغه په ما تور پورې کوې؟
زه تا ډېر ښه پېژنم ته یوازې زما د زوی قاتل نه یې خېټه وله تا څو سوه نور ځوانان هم وژلي دي.
دا ته څه ګډې وړې خبرې کوې؟ تې سم پېژنې که نه؟
دادا اصلی مخ تاسم ندی پیشندلی دا پس بین جامو که تور شیطان دی زمین خپل زوی قاتل دیر شم پیشندم تا ما تا دا وایا چه دا ایروین وجه راولی اوز مجوطن وجه دا خراپوی
ولی تا تا جیسه دا ایروینو دوکاندار خیاری وارش آغا ساقیان راونی سا چه پر عملیانو نشهی مواد خرسوی
دا تول دا دا دلاسا ام دا دای دی چه وطن تا زار راولی زمز مز بچانو یا خرسوی او بیا پا دیارامو پیسو و ساش من کمی
و شیطان بودای دا سوای دیسه شی زهر یاده
تا پا دیس پی نجامو آواج که ولو خلق غلوی ستا دلاسس موش گلو خود دیتوانان پا نشو اختا سویل
و بودای تا یه وقت زلی دلایم چه پر خلکو می هیروین خرس کردی
تا دا هیروینو قچق بری دا زر تسمت وطن تر آوری او بیاید نور خلکو پر لاس قصوی دومره دیر پیچی دیل کم کردی دی
خدای را کردی تا دی خدای پا کارو کم کار لری
زجی سه پیشنم
او بودای لرشا کنه مغزه بایی در باد باد کم تو تو کی چاجی سب تا داس خبری کم یا
ستا پلان می ولا کنی دیکی زمی دخ پل زی قاتل دا پولیس آوزیت بیایم دای دا نشه ی موادو قچق بردی
آده تو و ساجی سه پریدا رازا چه اول مده خاکتو دا داوی مخه دی چانده دنی ولی
ای خلگو تاس غیرت لری تاس هم لگوتی تلیلی دی تاس هم زنوات نهری نوایاس و شرمیز ری
نموم چو کو تو غواری چه منگم ستا پشانی وانیان شو او دا ازت خلق لگریوان ونی سو
تو از دا قاتل دا ازت سره بولی ستاس اولادو نهار ورست دا از خلگو دا لاسم ری او تاس هر تا گوری کرستیا نهری نایاس او غیرت لری نو دا قاتل پتا بنو ولی
رازا رازا خوری پا خدای واسپاره خدای پاک بایی عجر در کی
زمین چنگه دزوی قتل روغ پریشتم وان خلگو تاسی ولی دمرو بین صحبه یست تاسی پا عملیانو ملندو وی خدا قچق برانو لسونو ورمو چه وی اویزا چنگه وی یو رز بس تاسی زامن هم زماده سوی پشان وو جلسی
رازا خوره پده سری دی زور نرسیگی خدای پاک تای پریگ دا خدای با حساب ور سر او کی
دا سره قتل دی دا سره وطن خرابوی دا سره اسمون سوانان روشنی دا سره ارام خوره و قچق بردی دا سره روخ مپنیز دی پا جبرو یو ولی یو ولی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامن.
د زهرو کاروان.